پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیم ورځ مو مبارک سه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی وو. دا یو ساته خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوي وي او د اګست په 12مه پای ته ورسېدي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي و چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دی د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ خپور کړ او هغه کې ویلي و چې دا سرتیری په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي سوي دي. د کورنۍ چار وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چار وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن د اګست په 12مه خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوې دي. تاسیز مرجغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چار وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلی کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایا کوتیا سیمه کې پر لویه لاره شوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکې ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمر اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت رسیدلې ده. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمنونو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موټریزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانوني ولایه وړاندیز کړ چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه شوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته غواړی است ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته. آیا وسلولو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنونکي سره مو هم د طالبانو پر دغه نه اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې شته.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نه اعلان سوی اوربند یادونه سوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون له لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو لوري د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړي، همدارنګه په ولایتونو کې دوی خوښ دي. وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي عطاالحق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري یو نو اعلان شوی اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوې، خو دوی وایي چې همداسې دا دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خو د کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی دا ردوي چې طالبانو د اوربند کړی وي، هغه که ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دار چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینه شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تیر ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې کچېرې له دواړو لوري نه همداسې درک واوسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسو له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان شوی اوربند کوي، ولې په عامه نه اعلانوي؟
او بله، لکوم شنون کی سره ما خبرې کړې دي، دوی نظر دا دی وای دا یو ډول د دوی نیت خې چې پراتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکي، او کته هم د اوس لپاره ځینې دوی ملحوظات لري، نو غواړي کغه سیاسي لامل ووسی، کوم بل لامل ووسی، نو غواړي چې په کار باندې وخې راسي سولې ته او بل اخر په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې پخترونو کې خپل لیوالتیا د
ډېره مننه له فیروزی عزیزی څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تیرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان شوی اوربند شوی، او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزی عزیزی د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آرس سره خبرې کړې دي.
په کتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لورې نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوی یا وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشي کړل، او هم افغان حکومت دوارو طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوشی کړ چې دا بیل کم درخواست یا بیل کم مذاکره یا بیل کم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په بیر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارچ وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
آره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز خدای چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن ووسی؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا کوي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته په ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو لخوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواری د جستا چې شنه ته جوړ شي.
د امنیتی چارو شننکی عبدالباری ارز وچ ویلی وسله ورو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حمله نه دي کړې. خو وسله ورو طالبانو سش کال د پسرلی له پیل د انتحاري او د لیزه حمله په خنړی لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره تیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم وسله ورو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې خپل جنگیالیو ته پرشتنه کړې و چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دي. نوري صاحب، اول خو د اختر دریم ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هغو بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغېز کړی؟
بله سالی صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تیرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.59 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټر په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43 یعنی 130 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولی دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې پخوا شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرله تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300 زره بیرله تیلو ته رالویدلی دي. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوې ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړه وي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 12 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنه کول شي چې خپل تیل صادر کړي، نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنه کړي چې د هرمز له تنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه له همدې تنګي څخه کیږي، دغه تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکو کښتۍ هم ایسار کړي او ځینې نور ګواښونکو اقدامات هم کړي، خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب، څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالیو کې؟
صلی الله علیه اختر دی مبارک سره، سلامونه جلالو صاحب او ټولو ته او تاسو ټول ته. د ټول هیواد په څیر هلمند روم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت متخري، هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرښه آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پر کونو باندې نه دي. او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو ور باندې اعلان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو خلک ولس بدل چې د طالبان سیمو ته ولاړ، ما د طالبانو د سیمې خلک امکان
بل ډېر منه د ټلیفون کرښه صفانه د کیوڅ ځای بدل کړی. دای صاحب، دغه د نا اعلان سوي اوربند د خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نا اعلان سوي اوربند سوی دی د دوړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
د نشو نشانو ښکاري موږ چې وضعیت تحلیلوو او څارو، داسې ښکاري چې یو اوربند چې لکه مخکې تاسو وویل نه اعلان شوی وجود درلود، او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندي سیمو کې، او د طالبانو لخوا هم پر کمربندي سیمو باندې هیڅ نه و
کار. په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نه اعلان شوی اوربند پر مهال ځنډول شوی که اوس هم جریان لري؟
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی و مارجی او ناوی ولسوالی ترمنځ د ترخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېمه ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و، د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالاتو کولو لپاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل. هیڅ نوع عملیات وجود نه لري.
ډېره مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پېښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورځو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. تبه اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبي ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس تازه میوه را شهیده چی پا دیر لج مساری چی پر دیر سی قیمت یې دوی نشي برداشتولی.
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغه سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټن کیږي چې له امله یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوه ځي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکانې پکې اغوستل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. کوم پروسیسینګ او پیکینګ چې سوی دی د هغه ګرد د واګې په ګمرکې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او
سوداګر وایي د سوداګریزو ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دا باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره، موږ یو ګډ کار د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل مهارت طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې موږ تا تجارت بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چا بهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري. یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنت کو ورکو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنت لرو کنه. په نوښوا ممبئی کې شپمنت لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنت لرو، پنځه لس ورځې کې په چاینا کې شپمنت لرو او هر درې ورځې یو شپمنت د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپل اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوت الله صاحب الله صاحب ته پیغام پرېښی دواله سره دی طالبان شته اختر کې څه چلان وکړي. شکه تا ورسره کولای ور باندې به ورسره کولای شکه تا کولای سوله به کړی. ته بیا اوسم شته د چیشک خپل وینو د الله سره دی په فرا کې دي څو نفر شهیدان او زخمیان په تفصیل سره کې په کابل کې دی. د اور په 14 کې مقصدیان وسو د موټر بم نور هم تواز شو تر کې شو خو ساره اوس ور باندې کولای وای. عمران خان خبرې دی او کارونه دی لا پانانو سره کې خدای دې ہدایت ورته نور څه درته وایي. سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی. مونږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي، چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اوروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان، مدني فعالان او قومي مخاور وایي چې د وسلوالو طالبانو زیات مشران په دې ولایت کې فعال دي. خو راپور ته وخت پاتې نسو. 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشی کړی دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هند ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. او په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس دې facebook.com/ازادي رادیو. د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما وگم جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستند و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن، گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچک خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیا، مثلا مریض غذاهای مخرش از یاد می گیرن، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود. یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنند، سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود، برای شخص تکلیف های معده گوناگون پیدا شد. و یا کدام میکروب های را از طریق غذا و یا آب بگیرن، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخم های معده می شود، خصوصا در سنهای دوامرای خرد و دوامرای بالا می شود. این میکروب سبب سرطان های معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل سیگرت نیست سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
تداویش ای است که مریض باید برش یا بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکنه، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند به هدایت دکتر، و تکلیفهای روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب معده زیاد افراز نشود و سبب تخریش های معده نشود، و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پایلوی می باشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشوند، و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحه را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم می خواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگریت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسه لمړی د افغانستان او د دنیا په ګډ کوټ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده، او هضمي سیستم د خولې د خالیګا څخه پیلېږي چې پکې غاښونه، ژبه، شونډې، رغند رول لوبي، او بلاخره د مری نمخ کې ساحه چې دا دیتا منګو تاسو ستونه وای او د ستونه پسې مری شروع کیږي. مری د 15 تر 10 سانتی متر پورې طول او غدواله لري، او بلاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډ اکسپینټر په نوم دیږي. دغه اسپینټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې منګو تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي، دا باید کلک وي او خپل وظیفه په ښه شکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې منګو تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي، او بالاخره که چیرته نرم خواړه وي، مایات وي، خو د شل د قونه نیولې تر نیم ساعته پورې په معده کې پاتې کیږي، او بالاخره د وړو کولمو لومړی برخې ته ځي. خو ځینې خواړه چې هغه سهیل الهضم نه وي او کلک وي، ممکن تر 3 ساعته پورې په معده کې پاتې شي، معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکي تر څو پورې دا په شیره باندې بدل کی. کله چې په شیره باندې بدل شو، خواړه بزی وړو کلمو ته، بلاخره په وړو کلمو کې به جذب صورت نیسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډسپلین موجود دی چې خپل د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاطی مواد دی، خپل د معدې دیوالونه جدارونه پوخي. کله چې دغه نظم موجود وي، خواړه خورو، اوبه چکو، خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوه، په کم خوړو باندې تاکید شوه دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابیږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي، د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته اثنا عشر وایو یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي، او ځیګر به خپله وظیفه پرې انجاموي. پانکریاس یې په خوله کې پروت دی، هغه خپل افرازات کوي، او بالاخره خواړه ټوټه ټوټه پارچه پارچه کوي، او د پورته نه پرې سفرا هم راټوکیږي چې غوړ مواد ټوټه ټوټه پارچه او جذب ته برابرې. بالاخره وړې کلمې د غټې کلمې د په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسي. کله چې جذب صورت ونیو، اضافي مواد به د مقعد لارې خارجیږي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. بله
وعلیکم السلام. خورجه استاد مسه جوړه دختر مبارک
ستاره هم اختر مبارک وی. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړم درته وایا د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د هلمند ولایت نه یو رسوالینو.
څوک یې؟
شایسته خان یم، د هلمند ولایت نه یو رسوالې سره پالیسکم.
اها شایسته خان، د هلمند له ناوې نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه از من خبرونه ځنګړې شوې ده د میډې ناروغیو ته. د میډې په اړه کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ پرویز اقبال را سره ملمه ده.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو ما سلامونه خبره چې کله کله چې خواړه وخورم داسې ډېر بس او بس ډېر دماغ سره خراب وي، چې ډاکټر صاحب ما ته یو دوا راوښي.
اها سمه ده، په تمه وره ډاکټر صاحب درته مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
مخکې د دېنه چې دا پوښتنه ځواب کو، د معدې د زخم ډېر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمله چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو،
بله،
د معدې زخم التهاب یا ټپ پر رامنځته کیږي. نوی سلنه پیښې د معدې د زخم چې دی د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده، یو میکروب او جراثیم ده چې په ککړو اوبو خوراک کې موجود وي، او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپونو او که چیرته کلونه کلونه درمل نشي وي، حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي. دوی ملاتی چې ډیر زیات منګاو تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو، سو سو ډول د درد درمل، دغه د درد درمل خپل د معدې پوخ تخریبوي، خرابوي، او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمينه مسایده.
بله.
دریم سبب هغه وګړي چې د سیګریټو څخه استفاده کوي، هغه چې الکول یا مشروبات څکي، د معدې جدار به تخریبي او بل اخر دوی به د معدې په تکالیف او زخمونه اخته کی. سلورم سبب وای چې خواړه هغه که ترخه خواړه، که تند وي، که کلک وي، که سرکړی وي، که مرچکدار وي، دا د معدې د زخم لامل په خپله نه ګرځي. خو که چیرته د معدې زخم موجود وي یا یو التهاب موجود وي، وای د زخم په لا زیاتېدو کې رغنده رول لوبوي، نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکړئ چې ډیر زیات ترخه، کلک او سرکړی او په ډیر ډک نس خواړه مخورئ. راځو ته ډیر ور پښتنې ته دا هم وای چې زه چې کله خواړه وخورم، ځینې کسان دي په پیدا کې بر علاوه د ایچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري، امیب ولري، یا ممکن دوی د همدغه ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، یا ممکن هیڅ ونه لري، صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري، ډوډۍ په یو دم باندې ډیره زیاته خوري، خپله په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي، او په یو ځل باندې ډیر غوړ خواړه، ډیر خواږه خواړه، د حد زیات خواړه، دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي.
بله.
بل ځینې رونه داسې یو خوی خصلت لري، کله چې خواړه وخوري دوی ځي سیګرټ پسې څکي، یا دغه مشروبات، ګازدار مشروبات چې دي، دا خپله د هضمي ستونزو لامل ګرځي.
بله.
نو کوشش ته دوی دا وکي که چیرته تکلیف موجود وي، لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکي، خپل معاینات ته وکي، د معایناتو نه وروسته خپل تداوی د پیل کړي. تل کوشش وکړي چې په نیم نس خواړه وخوري. دا فابشاري چې دا په منګ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنې دي چې تاسو معده په درې ویسو باندې وشئ.
بله.
یوې خوړو ته پرېږدئ، یوې غازاتو ته پرېږدئ، او یوې اوبو ته. حتی موږ تاسو چې کله کوم واده یا کوجدن یا خیرات ته لاړ شو، دومره خواړه خورو چې حتی تنفس نشو کولای.
بله.
چې اکثرا دغه زیات خوراک د حد زیات او بل دستی پسې وده کیږو.
بله.
نو کله چې په ډک نس باندې هر څوک وده شو، دا خو واضح خبره ده چې ترخی اوبه به خولې ته راځي، او دوامداره د ترخو اوبو خولې ته راتلل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي، چې دا بیا خپل یو غټه او مشکله ستونزه ده.
بله، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، نور اوریدونکو هم شته؟ یو بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه؟
په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نوم مراته وایا، ستاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د میډي په اړه خپل پوښتنې مطرح کړئ.
تاسو څنګه پوښتنه ده؟ چې خپل د نجیب په مریضۍ اخته.
اها.
خوب چې دوائی خوری، چې دوائی نه خوری، برته بس
سات دغست نشوند چی سر دادوایی باید چی وکوده اشفالوژی و در طول مایلاتون پوار اندسکوپی کرد.
آها. اجازه پتا ما اوسه دکتر سب استاسی پختنو تا زواب وی. میرا بانی وکی دکتر
سب. دا جناب اجازه سب مشکل خود چون پینزل اسکلن یا مزمین ناروغی دا لمره باید خپل نسوار که چیر تا روغ گویر نسوار باید قطع کی. سیگرات باید قطع کی.
بله.
پا خوڑو که باید تغییر راوڑی.
آها.
وی که واره چه همیشه خه صحت والا رای. نوې سبزیجات او میوه‌جات خورئ.
بله.
په نیم نس باندې خواړه خورئ، قدم وهئ، ورزش کوئ که قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي.
بله.
یوه خبره خدا وکړه چې ما انډوسکوپي هم کړې ده. که چیرته د معدې ټپ موجود وي انډوسکوپي ډېره ښه معاینه ده. باید پایپ داخل شي او ټوله معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې دی، په کومه طبقه کې دی، کومه درجه دی، آیا خونریزي ورکوي نه ورکوي. بل کله کله غټ ستونزه دا موجوده وی چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجودی. یو غوټه ده چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هضمی او په هضمی سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري. که چیرته خدای نه خواسته د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي، مزمن التهاب موجود وي، دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي. او ستونزه چې د تریخې کاڼي دي چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کاڼي موجود وي دوی هم دغه سي دردونه لري او دردونه غاړې ته زی د ملا تیر ته بدی ور سره کانګي د زړه د پواله موجود وي ور سره قبضت ور سره موجود وي. نو کوشش ته دا وکړئ چې سب چې بعد د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر بطری تاریخ چاخلی فزیکی معاینات په ورکې د ایچ پایلوري معاینات او حتی تلویزیونی معاینات تر ته لیدل کیږي او یو تازه انډوسکوپي باید وکړي.
بله.
او په خپل خوړو ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي.
ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي چې انجی صاحب د خپل پوښتنو ځواب اخیستې وي. نور اوریدونکي دي، یو بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورز جوړې په خیره؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
اها،
مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوری زن پا داغا ایچپالی بانی اختیم تا دری کالی دا دو کالی کیزی اسلام آباد کمیم مایناتون کریزی او اندرسپوسی خوشی کم کریو پا ایران پا یاس کمیم کریو دا واقعی ها دیگر دسترانت وقتی فقط سر باز بای دست بوزش کنی.
آها دیر که بس هم داغا یاو سوال لاری؟
آو دا یاو سوال لاری. او سیلانم جاکران تا مایناتون ویسم بو مورکام اختی مورکم میکروبم لاری بکل مون.
سامد. مهربانی وکړئ ډاکټر صاحب.
ګوري د خبرونه په لومړي سر کې مونږ ویل چې ایچ پای لوري د ککړ او وو ککړ خوراک لامل انتقالیږي.
بله.
د روټ په یاست کې او اسلام آباد ټول ځینو کې معاینات کړم د ستونزه موجوده ده.
بله.
هله ته دا چې کله درمل واخلي خشي خو حتمن د کور وبې ککړې دي.
بله.
په هغه موهید کې چې دا دند یا وظیفه لري دا ککړې دي او دا د ایچ پای لوري میکروبل ته موجود دي. مونږ تاسو که چیرته خپل موهید ته پام وکړو ټولنه غریبا ده، اقتصادم صفر ده، ډیر زیات مشکلات لرو. د والو د اوبو څخه استفاده کو کله کله په لر باندو کې د ډنډونو د اوبو څخه استفاده کیږي. بل په دغه خار کې کمی سبزی او کمی خواړه چې په دې پټو کې منځل کیږي پټو ته د غایته مواد او اوبه را روان دي، د بدرفتونو اوبه ورته روان دي. پام دې کې د ایچ پای لوري میکروبونه دي، هغه کسان چې په ایچ پای لوري اخته دي د دوی لکه میتیازې در ګرد را روان دي. سبزی که گندنه دا که چیرتا گشنیز دا کنوره دغه که چیرتا پا خشکل سرونی منزل شی نو دا پا دی مانا چه دیو طرف منگا دیوال جوڑاو دا بل طرف ورانو. نو که تداوی که ول توبه که کرده دی خوراک که کرده سبزی که کرده دا میوه که کرده دا نو پا دغه خاطر بانده د دې روړ څخه زمون خواهش داده چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړه چې حفظ صحت مراد کا، پاکوالی مراد کا، په خوړو کې د تغیرات راوړه، سبزی پاک او مینځه، مالګه پکې واچو، پټاسونه استفاده وکړي، حتی کلورینو باندې ځینې سبزیګانې ومینځئ. د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته لاسونه باید په صابون باندې پریمینځل شي. د ډوډۍ نه مخکې دا درې ځل لاسونه مینځل چې سنت دی. په دې کې حکمت دی چې باید کم میکروب ګوتو نوکانو پورې نښتی وي، نوکان په وخت باندې واخلئ. نو دغه ټول واړه واړه مسایل که چیرته مراد شي او هغه کسان چې په کور کې په ایچ پای لوري باندې اخته باید تداوی شي. کورنۍ باید وپوهول شي چې تاسو کوشش وکړئ چې سبزي میوه او خواړه ښه پاک ښه کې خی ومینځئ. د یو وخت خواړه په یو وخت باندې وخورئ، دوامدارې مخورئ. او هغه کسان چې په بازار کې ګوري، ما په خپلو سترګو باندې تاسو لاړ چې دا کسان چې بولنی پخئ دا د غندنی ګډه رخل او رسن په سطل کې غوپکای او په چاکو باندې غوسې د سر نه مینځي.
بله،
دغه کسان چې په بازار کې دا پازادانه ډول باندې چپس خرڅي دا الوګان نه مینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوپ خرڅي په دغه قاشوغه او په دې قاب کې چې منګه تاسو خواړه خورو په دې باندې لست چې په لوري مریضان تیر شوی دي. په ماغه یو سطل کې د سر نه غوپکای هغه د غنی جوسونه چې منګه په بازار کې سکو هغه جوسونه هغه ګلاسونه دا ټول نه ککړ دي. نو که دغه سي منګه تاسو په خپل خوراکونو کې تغیر راوړو او حفظ صحت زیات فکر وکړو نو هیڅ وخت په دې ناروغي باندې نه اخته کیو.
اوریدونکو برا وخلو، السلام علیکم.
بخیر.
آها بخیر باشین، بفرمایید نامتون چیه؟ از کجا تماس گرفتین؟
علیشاه
از ولایت هرات. خود اگر سوالی دارید مطرح کنید.
من دفتر تاورم سلام هم دوست فعال دارم چهار فعال فعال مدد میدونم یک دفتر هم هرات هم دوست کسی کردم یک دفتر بشور هم دوست کسی کردم همین یک رقم دا بوده که میرو میخونم یک دو سال اکنیم که خوب جوره بودم و درد میره اینا کسی اینجا که هم دوست کسی کرده بودم گفت نخم میره از دی باز پاکستان به بشور که دوست کسی کردم گفت میگفت خیزت میریت زیاد از بازانی دوار که میخورم دردش کم میشه یعنی دوار که پاس هلی میکنم دردش باز زیاد میشه.
آه درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب بعد سوالتان جواب میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام اندوسکوپی شده بود، ممکن در وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزاب معده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب معده میشه،
بله،
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره، استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد معده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما به غذاهای پرچرب، پر از اینمی مسالجات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیرد تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیره پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواه است ممکنیم سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجه نان بخوره. قبل از 7 بجه بین خواه و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه.
بله.
آنن باید به شکمی سر خواه نشوه. بختی ما اینمیست که تمام مردها نا وقت شو خانه می آید.
بله.
نان نا وقت می خوره، پر شکم می خوره، یعنی شکم سیر.
بله.
و بعد از او یک چای جوش چای ما شما می خوریم که آفرین به این معده ما شما، حیران میشه که این چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم به شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. اینمی هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنن که فایبرش زیاد باشه، باید قدرت نباشی.
بله.
اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله، انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفت. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام مس دختر دی مبارک.
استاد مبارک وی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه نوم دی راته وایا د کوم زینې دی اړ کنيوله.
نوم نه دغه د کاملا ده.
کاملا جانې مهرباني وکړه خپل پښتنه د میډي په اړه باندې له ډاکټر سره پرویز اقبال نامه طرح کړه.
دغه دې بس د پښتورګو د درد ډېر پازاد نه او په پښتورګو کې درد کې نس مې درد کې د نس بس پوټه پوټه کې کوي نو ما زړین پوټه پوټه کې.
ډېر ښه، په تا مو سره ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه هم خپل وار کاملې خور ته ټول اوریدونکو ته بیام د اختر مبارکي وایم. د پښتورګو درد ډیر زیات لتونه لري، مالج ډاکټر ته د مراجعه وکړي، خپل لابراتواري معاینات وکړي، رانی امتیاز دې معاینه کړي، تلویزیونی معاینه دې وکړي، چای کومه تیګه خو به پکې موجوده نه وي، پړسوب خو به نه وي، د نس د درد علت باید معلوم شي، ممکن د غایته موادو معایناتو ته ضرورت پیدا شي، او د خوراکۍ چون یو خبره بله مړه چې زړه مې پورته پورته کېږي، کله کله که ځینې خویندې ماشومې په نس باندې شي دغه نښې هم پکې لیدل کېږي، نو ډاکټر ته لاړه شه، هغه به درته فزیکي معاینات تاریخچه واخلي، که هرې معاینې ته یې ضرورت و، حتی تلویزیوني معاینه هم ورته ضرور ده، چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کېدل، د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي چې سوزاک خو به ورسره نه وي، په مثانه کې خو به کومه تیګه موجوده نه وي، نو تر څو چې ډاکټر ته ځې خورې په کافي اندازه باندې اوبه چکا، د اوبو ډېر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، انشاءالله چې کاملې خور به د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
زه محمد ناصر خاکسار یم، د ښکلي کاپستانه تاسو سره ما کښه په کرخه باندې یم. تا ګرانې خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي، خدای وکړي چې دغه د سولې اختر چې په ټولو افغانانو باندې، په نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
محترم نمیدا، پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کمه غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ دمش ډېر لرم او هیڅ ازمیښ نه لرم، هرڅه ډاکتران ته چې لاړم خپل د میدي هرڅه معاینات مې چې وکړل وې تا میده صحیح ده، داسې د زړه مې زوغ خوري او داسې ترخې ترخې اوبه مې خولې ته راځي.
بله، شینواره صاحب تاسې په تمه اوسئ، ډاکټر صاحب تاسې ته جواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خاکسار صاحب ته هم د اختر مبارکي وایم او د صلح په هیله. د زړه د سوي علتونه ډېر زیات دي خاکسار صاحب، ممکن کله کله په کوچنیو کولمو کې، غټو کولمو کې دا د اسکاریس چینجی موجود وي، عادي معاینې په واسطه د غایته موادو په واسطه باندې هم تشخیصیږي، او کوشش دا وکړه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پایل وکړه چې آیا دغه مشکل ولې تا ته راولاړ دی، آیا سګرټ نسوار خو نسکي، بل په ذمن کې ځینې عادتونه، خلک د شپې ډیره ناوخته خواړه خوري، عادتونو کې د تغییر راوړه، په خوړو کې د تغییر راوړه سره شروع کړه، انشاءالله دا مشکل د حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. که بیا هم دا ستونزه موجوده وه، د داخلي ډاکټر ته بازي کې انډوسکوپي ته حتی ضرورت د انډوسکوپي معاینات به هم درته وکړي.
بله، خبرونه هم وخت په ختمېدو دی او اړیکې هم ډېرې روانې دي، خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به زه له تاسو نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغوی څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
بله،
که چې پایلوري وي د هغې د وقایې په باب لمنګ ډېرې خبرې وکړې، حفظ الصحه باید مراد کړي، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالې درمل نه باید مخنیوی وکړي، که چیرته سیګرټ یا نسوار دی نه باید، که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي، او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نس نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، اوس کې سبزیجات تو نه زیاته استفاده باید وشي، او په زمین کې د ورزش کول د هر انسان لپاره لازم او اړین دي، اګه نر وي که خزینه وي، حد اقل په 30 ساعتو کې باید نیم ساعت پیاده روي باید وکړي.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، په لاندو کې راته ووایاست چې کوم کسان چې په دې ناروغۍ نه دي اخته ځانو نه څه ډول وساتي؟
نو موږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تأکید په دې شو پاکوالې دی منجوز دي، او بیا الله پاک فرمایي چې و خوري وسکه او اسراف مکوي، الله پاک مصرفین نه خوخی، نو که چیرته موږ او تاسو همیشه خپل صحت ته، خپل لاسونو ته، نوکانو ته، غاښونو ته پاملرنه وکړو، اوبو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پور خوري ونه کو او زیات غوړ خواړه ونه خورو، زیات خواږه ونه خورو او د حد زیات خواړه ونه خورو، او ورسره سره قدم وهو نه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نخته کیږم.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې وخت په ختمېدو ده. له تاسو نه ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
آزادی رادیو پر ټولنیز رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.